دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري کولم لري په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د دې نړیوال سازمان د مهمو مرستندوی عملیاتو د بیا کتنې په اړه د غونډې ته تازه معلومات ورکړي. د پاکستان په سنایا لټ کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منزه کاکړه د پاکستان له زندانونو د څه باندې 500 افغانانو له خوشی کېدو وروسته وای چې دغه ایالت د پولیسو له خوا ډیرې نیول شوې کسان قانوني اسناد لري. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2022 کال په پای کې اعلان کړو چې له هغه بهرنوی ادباو سره به جدي او قانوني چلند وکړي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د پاکستان له زندانونو څخه شپږ 500 افغانان خوشی شول. بریتانیا وایي په افغانستان کې خزه اونجوني بچی طالبانو سخت محدودیتونه پرې لګولې یوازې پرې نګدي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته کړې. په هغه بیان کې چې د بریتانیا حکومت پر خپل ویپاڼ خپور کړي ویل شوی چې بریتانیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خپل شریکانو د کار ملاتړ ته ژمنه ده. او زیاته کړې ده چې بریتانیا د 2021 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 602 میلیونو ډالرو بشري مرسته کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې چین افغانانو ته د چین ویزې ورکول پیلوي. د طالبانو د بهرنوي چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چین د میاشتې له دریمې په کابل کې د خپل سفارت له لارې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه پیلوي. تر اوسه پورې په کابل کې د چین سفارت په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې. البته د سفارت پر وی پاڼه د تعلیم، سوداګرۍ، سیلګرۍ او نور ویزو په اړه معلومات موجود دي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه مړه شوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر حبیب الله مجاهد نن رسنوی ته ویلي پیښه پرون ناوخته د سید آباد ولسوالۍ په دیولګي کلی کې شوې. هغه ویلي دا مرمۍ له پخوانیو جګړو پاتې او په خبرۍ درې سره قربانیان یې د شپږو شپاړسو کلونو ترمنځ کوچنیان او تنکي ځوانان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړی. اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیې د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی. د سوریې په شمال کې د فرانسې خبری اژانس خبریال ویلي د ترکیې استخباراتي ایجنټانو د ترکیې لملاتړه برخمنو پوځي محلي پولیسو د شنبه په ورځ د پرنسيمه په شمال ویدیس کې یو ناحیه محاصره کړی و چې په کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه مشر وژل شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په موجودیت نیوکه کړې او ویلي دي چې په سیمه کې د امریکا موجودیت ګټور نه دی. رئیسی چې د عراق د ولسمشر عبداللطیف رشید سره په ګډ خبری کانفرنس کې په تهران کې خبرې کولې ویل چې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیانو شتون ګټور نه دی. هغه زیاته کړه د متحده ایالاتو شتون د سیمې امنیت ته مزاحمت کوي. د ایران ولسمشر همدارنګه وویل چې د عراق سره اړیکې د مشترکو ګټو له مخې دي او دا چې متحده ایالاتو سره د سیمې د هیوادونو نه بلکې د خپلو ګټو غم دی. په ازبکستان کې خلکو د اساسي قانون په هغه ټول پوښتنه کې خپلې رایې وکارولې چې له مخې یې ولسمشر شوکت میرزایب ته زمینه برابرېږي چې تر 2040 کاله پورې پر قدرت پاتې شي. په پرونۍ ټول پوښتنه کې تر ډېره اټکل کېږي چې رایې ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 15 کلونو څخه 20 کلونو ته د ولسمشرۍ دورې غزول پکې شامل دي. د ټول پوښتنې په نورو پوښتنو کې میرزایب ته لار پرانستل کېږي چې دوه دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې د جوړېدو سره هممهاله د بشري حقونو د څار سازمان په دې غونډه کې د ګډون کوونکو ځانګړو استادو نه غوښتل چې باید د بشري حقوقو اړوندو مسلو په اړه خپل قاطع دریض وسدي. د افغانستان په اړه غونډه پرون پیل شو او د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه درلوده. نور معلومات د احمد شکیب دوست پر رپورت کې اوري.
نن د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په قربتوب د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استادو د ورځنۍ غونډه په قطر کې پیل شوه. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګه مرستيالې مېرمن پټریشا ګاسمن د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې برخوال به د طالبانو لخوا د بشري مرستو په برخه کې ورستوي او لګیدلو بنځیدنو ته د هلارې د لټولو لپاره بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي
په یقین سره له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو د وټلو او د طالبانو د رسمیت پیژندلو د مسالې ترمنز یو هلارې شته او دا څرګندوي چې ځانګړي استازي به دالاره ومومي.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې غونډه د ملګرو ملتونو لخوا د مخشوشو پیغامونو په دوام تر سره کیږي. د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د بندیز له لګیدلو وروسته دغه سازمان د نړیوال پرمختیايي پروګرام مشروعل کطالبان خپل دریض بدل نکړي خای دوی له افغانستان څخه ووزی. خو څو ورځې پس بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وړاندیز وکړ چې غړي هیوادونه به هغه کوچني ګامونه ومومي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لوري بیرته وګرځوي.
د دوه په غونډه کې چې متاسفانه په هغه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب او افغانستان میرمن استازیتوب نه کیږي که څه هم دا غونډه امکان درلوده چې دوی حد اقل یو ساعت د افغانستان خلکو غږ ته ورکړي. متاسفانه یو هغه غونډه ده چې په یو اړخیز ډول باندې تعامل د طالبانو سره غواړي چې دوی روښانه کړي. او زه فکر کوم که نړیوال ټولنه او مخصوصا سازمان ملل متحد که په همدغه موخه باندې مخته لاړ شي نو دوی د تیر په شان بیا هم د خپل سیاستونو پلي کولو کې لکه څنګه چې په 2020 کې د دوی موافقتنامې په ترڅ کې دوی افغانستان او افغان خلک یو بل تور پام ته کېنوله دغه پایله به هم ډېر مثبت پایلې ونلري.
د ریپورتونو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي برخه واخلي. په خبرو شوې ریپورتونو کې ویل شوی چې بحثونه به د بندو دروازو شاته د رسنیو د حضور پرته ترسره شي. د شنبه او یکشنبه په ورځو په کابل، اسلام آباد او د امریکا په شیکاګو او واشنگتن ډي سي ښارونو کې په لږونو افغان مېرمنو او د مدني ټولنې فعالانو د اعتراضي غونډو ترڅ کې د طالبانو رسمیت پیژندل د ترهګرۍ د رسمیت پیژندلو په معنا وګڼل.
مون د دې لپاره راغون شو چې په ډاګه کړو چې طالبان د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل شي.
د دوه غونډه ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د منشي ویان سټیفن دجاریک ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله د دې غونډې په اجنډا کې شامل نه ده. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د طالبانو په رسمیت پیژندل د ملګرو ملتونو مسؤلیت ګڼي او دغه ادارې څخه د رسمیت پیژندلو د بهیر د بشپړېدو غوښتنه کړې ده. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د ټل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د طالبانو بیا راتګ د افغان طالبانو په حق له پنځوي کتاب کې دا شوی چې د امریکا په خوانی ولسمشر ترامپ د طالبانو سره جوړجاړی غوښت. خو هغه تویل شوی و چې دغه کار لپاره مقرر شوی شخص زلمی خلیلزاد او چالباز سړی دی. د کتاب لیکوال او په واشنگتن کې د ملي دفاع پانتون استاد حسن عباس وی ملاحبۃ اللہ او حقا نشدې تنلاری طالبان افغانستان پر شابې نو موړې وای د طالبانو بل ډله د حکمت او تدبیر لار غوړه غنی. د خاغلی عباس سره د مرکه په دوه مبرخه کې شهناز نفیس د حق نه پوښتلی چې طالبانو کې دننه ډلشته
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر مولا هیبت الله مشر کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لاند او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه د دغه طرز فکر سره هم نظر نه دي. دوی حتی شزه انسان هم نه ګڼي. بلډاله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی جلا فکر لري. له تدبیر څخه کار اخلي، په نړۍ کې ګرځېدلې دي. د کندهار طالبانو توای چې باید نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي، نو افغانستان به په شاتګ کوي.
خود طالبانو دغه ډلې ته مونږ منځلاري یا متدل ویلې شو. دوی بنړي لیدلې وي، خو په خزو او شریعت نظر هم هغه دی چې کومې نوی ملسي زکه وو.
The same as you know we saw in 1990s.
Clearly avoided that word. I used the word pragmatic.
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوشوي او جورجاړی ته چمتو دي.
Which element among Taliban
څوک نو په دوی کې پراګماتیک دي
or pragmatic you think?
Unlike the 1990s Taliban
د مثال په توګه په نویم لسیزه کې شزي ل چادرې پرته ل کور بهر نسوي وتلای، خو اوس هغوی به چادرې بازارونو ته تللی سي او حتی لارینو نه کوي. خوشاله بنوي خو د پخوا په شان هم نه دي. دویم مثال د لژکیو دی. په افغانستان کې شیعه او هزاره ستا د پخوا په شان چلن ورسره نه کیږي. اوس طالبان شیعه مسلمانانو ته اجازه ورکوي چې عاشورا ونمانځي.
خدا لګه کو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه زده حسن عباس نه ولی په لومړي ځل اورم. میډیا کې ولی داسې خبرې نشته، بلکې د میډیا ریپورتونه چې سوای هغه خو ساسو د خبرو برخلاف دي.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې دوی غواړي.
نو طالبان دي هر څه په خپل وخی.
زما په فکر طالبان دا شي.
مونخو تیر ورځ د طالبانو د بیان نه پوښتنه کړې وه چې خزی ولې خونځو او کارونو ته نشي تللې. نو هغه ویل چې وزه سمانه ده.
ما د شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې. هغوی اوس د غونډو کولو ازادي لري. تاسو له شیعه مسلمانانو سره خبرې کړې؟ طالبان د داعش پر ضد د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
Let's move a bit forward. You have
Hasan Abbas se bali mauzu tazu. Taliban de jagri na waqmanai lor ta laadal. Stasu kitab de dagho padao pa ara suwai.
Says their transition.
That transition is also extremely
Dadir Stonesman padao. ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای سي. زه به درته یو کیسه وکړم. ما د یو داسې طالب وسلوال سره خبري وکړې چې هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلې وو. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. د هغه څخه ما پوښتنه وکړه چې ستا احساس څه وو. هغه ویل چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلی وو چې ارګ به په بمونو الوزوي، خو وايي ارګ ته له ننوتلو وروسته د ارګ ساتونکو ورته شراغلاست ووایه او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران شو چې لومړی څه او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بلته دا وشتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه هم تړل سوي وي.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې طالبان واکمن کړل، هغه سوي او چا کړی وي؟
And who took those decisions?
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ترامپ وه کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي د پاره خلیلزاد وټاکه. ماته امریکایي سرچینو وویل چې ترامپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي، نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. خو ترامپ په ځواب کې ویل چې یو چلباز یې پکار دی. هغه مهال تر ټولو مهمه فیصله دا وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15,000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویلی وو خو طالبان بیا هم هلته موجود وو، نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلي وي چې د طالبانو سره خبرې پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوځي او اقتصادي تیروتنې کړې وي.
And we see most of the factors, those factors, they are again in play.
دا راته وایي چې تاسو په فکر د طالبانو واکمنی با څومره مودې پورې پاتې شي.
How long the Taliban 2-1 will stay in power?
At this moment, I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ما تشکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو وو کلو پورې واکمن وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کېدای سي ځینې هوشیار طالبان زیات واک ترلاسه کړي، خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو د موجودیت نه انکار وسی. اصل پښتنه به دا وي چې آیا سیمه ییز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلون راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې دا سی یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعری پکې آمده، هلته سوله ممکن ده. د څلوېشت کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
لمړنۍ تیبي نړیوال مرسته د یکشمې پورې سودان ته ورسیده. دا په سودان کې د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ د روان جګړې په وخت کې یو ډیره وړه هیله ده، ځکه د زرګونو ملکي خلکو ژوند د خطر سره مخ دی. په دې کې هغه سوډاني ماشومان هم شامل دي چې ډیر خورځواک دي. په موخه د امریکا غاک د خبريالې د راپور پښتو ژباړه ده.
سره له دې چې د دښمن ډلو ترمنډ عام ولس په خاطر اوربان غزول شو، بیا هم نن د شنبې د سودان د مرکز خرطوم په سر تور لګي خبرو. د سودان پاوز او د غوي مقابل ځواک د یک شنبې پورې زویل دوی به د دوه یا نورو ساتونو د پاره د یو اوربان موده وغځي. د پریکړه د نړیوال فشار ورسته وشو چې د ملکی خلکو وټلو او حکومتونو رسولو زمينه برابر شي. په دې جریان کې د امریکا د سمندري ځواک یو کښتۍ چې ډیر خلک پکې سپاره او د سودان څخه روانه شوې و نن د شنبې د سعودي عربستان جدي بندر ته ورسېده. د سعودي چارواکو ویلي 308 تنه پکې سپاره دي چې د سعودي د رسنیو په وینا 115 امریکایان دي. سوډانی ډاکټران چې ډیر لږ طبي امکانات لري هڅه کوي د 4,200 زیاتو هغو خلکو درملنه وکړي چې د سوډان د روغتیا وزارت په وینا د دوړو متخاصمو ډلو ترمنځ په جګړه کې زخمی شوي دي. په همدې جنگي وضعیت کې د یکشن بې پورس 8 ټونه بشري مرسته چې طبي مواد پکې شامل دي سوډان بندر ته ورسېده. د سر صلیب نړیوال کمیټې غړی پاتریک یوسف په دې مرسته رسول خوشاله دی.
I hope this will be
زه هیله منیم چې دا به د ډیرو نور مرستو لمړنۍ بستوي چې پرسیدو دي. دا به د هغو روغتونونو لپاره ډیره اړینه وي چې د د زرګونو خلکو خدمت کوي او د روغتون په دروازو کې د طبي مرستو لپاره راغونډيږي.
د دې جګړې لامل د شپک 100 زرو نه زیاتو سوداني ماشومان ژوند هم د خطر سره مخ دي. په سودان کې د یونیسف د ادارې د ساحوي عملیاتو مسول جل لالر خبرداري ورکړي چې دغه ماشومان د جګړې له پیلېدو مخکې په خورځواکي اخته وو.
مون خبرو چې دغه بحران رامنځته کېدو نه مخکې تر 15 میلیونه خلکو بیرته مرسته ته اړتیا لرله او په دې کې 8 میلیونه ماشومان. خو په هوایی بمباریو په تاسیساتو او د اوبو په زیرمو او بندونو بریدونو او د اړینو واکسینونو له منځه وړلو له امله به دا شمېر اوس نور هم زیات شي.
هغه سودانیان چې دوه تابعیت لري د سودان بندرونو ته یې په دې هیله مخه کړي کوو ووزي. استاد علي چې نه غواړي تخلص یې ذکر شي د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه د سعودي عربستان ویزه لري.
کدا سو خارجي پاسپورت یا بل هر څه ولري نو تاسو به هرته د تلو چانس لري او وځي. همدا علتی چې دلته هر یو هڅه کوي له سودان څخه ووځي.
ډیر شمیر کې داخلي بیزه شوي لا هم د هر چا کومک او لاسنیوي دسترګې په لار دي. دا د مصر سرحد ته نږدې د سودان په وادي حلفه ښار کې اوسیدونکي نعمت جبل سید حسن د چاړمنو خلکو ته ډوډۍ پخوي.
زمونږ د کور دروازه د ټولو پر مخ پرانسته ده. موږ هر هغه میلمه ته هر کله وایو چې دلته راځي. زمونږ یوازینی هیله دا ده چې که خدای دا جګړې بندې کړي او دواړه اړخونه د شخړې په حل موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو د یو تخمین له مخې 15,000 خلک د ډیرو نورو سیمو په شمول په خرطوم او دارفور کې د جګړو له امله بې ځای شوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنې نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
روبوټونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ترکیې پر روانو ټاکنو کې د اپوزیسیون شپږو ګوندونو د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سیالۍ لپاره کمال کلیلیچ دارولو د خپل نومان په توګه غوره کړی دی. خو کمال کلیلیچ دارولو څوک دی؟
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف شپږو ګوندونو د روان کال د فبروري په میاشت کې څلور اویا کلن کمال قلیچدار اوغلو پر اروان ولسمشر زو ټاکنو کې د اردوغان سره د سیالۍ لپاره د خپل ګډ نومان په توګه میدان ته راایستلی.
دهلی ملت وکیلری
تاریخ والا یا فشارونه زمون مخنشنی ولای مونږ لري داسې نسل استازولی کوو چې کله هم سرنک خطا کوي. مونږ لري داسې نسل څخه یو چې د ټوله نړۍ پر وړاندې جګړه وکړه که څوک زما پر مخ په دې خاطر څوک را کوي چې ما بل خپل مخه په شا کړی دا کار ممکن نه دی.
وروسته له هغه چې په 2010 کال کې د خپل ګوند مشري تر لاسه کړه کمال قلیچدار اوغلو توانیدلې چې د اردوغان سره په پارلماني ټاکلو کې د سیالۍ پر مهال لاسته راوړنی ولري. نوموړی یو جدي شخص دی چې د دولتي ماموریت مخینه لري. کمال اوغلو په 2002 کال کې پارلماني سیاست پیل کړ. نوموړی په همدغه کال کې د سی ایچ ایف ګوند چې د کمال اتاتورک افکار لري پاستازي توپ د پارلمان څوکۍ وګټله. هغه په خپل سیاسي ژوند کې هر وخت د اردوغان د سیاستونو مخالفت کړي.
هر کیشي هر شی اګمن
یو سړی دی هر څه واکمن دی د مقننه قضایا او اجرایه ټول واکونه په شخص کې متمرکز دي. دلته لمړی وزیر او نور وزیران موجود دي خو دوی هسه یو نوم دی. نه لمړی وزیر او نه وزیران خپل واک لري. کله چې دوی پریکړه وکړي دوی ټول د ولسمشر معنی تسترګې نیولې وي.
وسنۍ سرویګانی خی چې د کمال قلیچدار اوغلو لپاره د یو رول تر سره کول وخت را رسیدلې. نو موري هغه وخت ډیر مشهور شو چې لاسنبول څخه ایتران قری د خپل یو ملګری وکیل د باندې کېدو پر خلاف لاریون وکړ. خو پر اروانو ټاکنو کې نو موري اوس د اردوغان تر ټولو ستر ننګون کېده.
اوس چې ملر
دا ټاکنه مونږ د ولسواکۍ زمونږ د جمهوریت او زمونږ د اولادونو د راتلونکي لپاره ډیر مهمه دي. زدل تر اغلیم چې خپل رائے وکاروم زما هله داده چې دا ټاکنه به د خلکو لپاره ګټورې وي.
هیڅ اوینه ورېجک ولان سېګل اولادلارم بن الیویم
دولس مشر رجب طیب اردوغان سیل کمال قلجدار اوغلو د علاوی مذهبي ډلې سره د تړاو له امله د یو سیاسي ټابو سره مخ دی. د پیړیو په اوږدو کې د دغه لګکی مذهبي ګروپ په وړاندې توپیري چلن او تاوتریخواله شوی.
It was very important in the country but
da gadawal tharununa pokhadir muhim hukumat se us de millat de ittefaq panum de Erdogan mukhalif aitlab ke shamil us siyasi gunduno to gore da aitlab ke us islam pala millat pala secular sunyan aw alawiyan tol yo zaidi de de manada da che da gadawal tharununa us humre che pokha muhim wo us muhim nadi
په زیاتیدونکو توګه پر اروانو سختو ټاکنو کې لا ده نه معلومه چې د کمال قلجدار اوغلو خو د اردوغان د ماتولو هڅې به څومره پایله ولري. ځینې شنونکي وایي چې ټاکنې ونه غټي هم کمال قلجدار اوغلو لا ورده مخه د ترکی سیاسي نقشه او حاکم روایت تغییر کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مارچ د میاشتې په 5مه نیټه اعلان وکړ چې شمال ته د اوکران په گاوند بلاروس کې روسیا به تکتیکي اټومي وسلې ځای په ځای کړي. دا کوي چې د برتانیې په پریکړه سره چې اوکران ته د زغورو د سرو کوونکو حربي مهماتو سره اوکران ته ولس چیلنجر ټینګونه برابروي چې د یورانیم خالي هستې لري مجبور شو چې دا رنګه کار وکړي. د خواوشا خالي یورانیم په ډېره ټیټه اندازه شوه خپروي مګر اټومي عکس العمل نه تولیدوي. د خاص چارو لپاره د امریکا علل بدل استاد رابرټ وډ ویل د روسي پیشنهاد ده چې د زغری سرکاون کې د حربي مهماتو د زیاتځ کولو د استعمال په علت یو ډول تصدیق کېده شي. د دې لپاره چې څرګندول په نظر کې نیول شوی زغری سرکاون کې حربي مهمات په هیڅ طریقه تکتیکي اټومي وسلو ته ورته نه دي. دغه اعلان د حربي مهماتو د بڼې پورې هیڅ ارتباط نه لري. په بل عبارت دا د کرملین د کوښښونو پورې اړه لري چې د اوکراین د خپل ملي حاکمیت خپلواکۍ او ځمکني تمامیت د دفاع لپاره د بین المللي امنیت مرسته محدود او مخه ونیسي. حقیقت دا ده چې کرملین نه غواړي اوکران داسې قابلیت ولري چې د روسیې د ټانکونو په مقابل کې له خپل ځانه دفاع وکړي. څه کم دوه هفتې پخوا جمهور رئیس پوتین د چین سره د یوې ګډې وینا ژمنه وکړه چې په مؤثره توګه د اټومي جنګ خطر کم کړي او په بدبینۍ توګه یې څرګنده کړه چې د اټومي وسلو لرونکي دولتونه په خارج کې د اټومي وسلو له ځای په ځای کول نه باید ځانونه وژغوري او سفیر وډ ویل په خارج کې د اټومي وسلو ځای په ځای کول راوباسي. بیا هم کرملین اوس کوشش کوي چې د اټومي جنجال ویره په مهارت اداره کړي چې د اوکران په خلاف د خپل غیر قانوني جنگ په ګټلو کې مرسته وکړي. هیڅ هیواد روسیه نه ګواښي یا جمهور رئیس پوتین نه ګواښي د اوکران په خلاف د پوتین داسې یو جنگ دی د باید هیڅ کله پیل کړی نه وي او کرملین به دغه جنگ په یوه لحظه کې پای ته ورسوي چې دای انتخاب وکړي. سفیر وډ ویل په بشپړ توګه د غیر مسؤلانه لفاظې له لارې او غلطو معلوماتو ته دوام ورکوي. روسیه غواړي چې د اوکران په خلاف بل ناپارول او بې رحمه جنگ ته دوام ورکړي. په بل عبارت سوله وغواړي. روسیه باید سمدستی د اټومي وسلو د بلخوا استعمال د لفاظې پراختیا بند کړي. په اوکران کې د کیمیاوي، بیولوژیکي یا اټومي وسلو هر استعمال به د بین المللي سولې او امنیت د ټینګولو لپاره جدي عواقب ولري او د دغه اساسي ماهیت به بدل کړي. او د اټومي وسلو هر استعمال به د دارنګ وسلو د نه استعمال ریکارد نمات کې چې تقریبا اته کاله ساتل شوی. سفیر وډویل موږ په بلا روس کې د الکساندر لوکاشنکو پر رژیم باندې هم غږ کوو چې د اوکران په خلاف د روسیې په جنگ خپل لاس لرل بند کړي او موږ بیا روسیه باندې غکوي چې د اوکران په خلاف د خپل جنگ د ایرغال د بندولو سره کومول نه پیل کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي چې پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماندی.